د مازیګر 15 بجې شوې اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه په دې اخیرنې خبري غړای کې زه هارون بچال تاسو سره يم. سلامونه مې ومني په خبرونه کې په پیښور کې شوې د وزانمرګي بریدو پکې دا وخت مرګ جوړ لپاره اورې د غراز د پاکستان د وزیر اعظم ایران ته د سفر د بلوچستان حکومت لخوا د صوبې د ځوانانو لپاره د تعلیم او روزګار په برخه کې د اسانتیا او راوړلو او هم د تعلیم په برخه کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته په ورپېښستونزو رپورټونه درته لرو. په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو او همداراز د اوکراین په ختیځ کې د کېدونکي ریفرندم په اړه رپورټونه مهم درته راوړي، خو پیل د خبرونو نه کوو چې اسرار عالم مومند یې وړاندې کوي.
په پیښور کې چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي و ته نور یې جوبل کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ایران په دوه ورځني سفر نن تهران ته رسیدلی او د یوکرین په مشرقي برخه کې دوه کسان چې ځان چارواکي ګڼي د دې هیواد په دوه ولایتونو کې په خپل مرزي ریفرندم ترسره کوي. اوس د خبرونو تفصیل. نن غرمه د پیښور له پردباغ سره نږدې چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي و ته نور جوبل دي. د ژغورنې ادارې پیښور ریسکیو 112 ویاند بلال فیضی د پیښې په اړه مشال ډو ته وایي
نو کے جی چیدے نو دے کے بارود استعمال شروع بال بیرنگ کو چیدے اغم تک استعمال شروع دی.
د پیخی اینی شهیدین وای د بریدکون کې هدف په شاهی باغ میدان کې د خاصدار او ملیشه زواکونو چارواکي وو. په دغه میدان کې د خبرې جنسي تیرا میدان ته د استنیدونکو کډوالو رجستریشن روان وو. بلخو په شمالي وزیرستان کې نن له کجوري چک پوسټ سره نږدې د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې درې کسان جوبل شوي دي. همدارنګه په وزیرستان کې څلور ورځې وړاندې په غلام خان سړک تر بمی چاودنې وروسته نن په څلورم ورځ هم کرفیو نافذ ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ایران په دوه ورځني سفر نن تهران ته رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر لخوا نن په جاري شوي خبر پاڼه کې راغلي دي وزیر اعظم به د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په دوه اړخیزه چارو سربیره د اقتصادي اړیکو په لا نورو پیاوړي کولو هم خبرې اترې کوي. د خپلې دورې پر مهال به وزیر اعظم د ایران له روحاني مشر آیت الله خامنایي سره هم لیده کاته کوي. د پاکستان وزیر اعظم پر داسې وخت د ایران په سفر دی چې په دې وروستیو کې د جیش العدل وسله والې ډلې لخوا د ایراني پوله ساتونکو پر نیونې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی وو. د اوسامه بن لادن په وجنه کې په مرسته تورند ډاکټر شکیل پردی مقدمه د هغه یو وکیل پرې خو ده. نن سهار له مشال سره په خپل خبرو کې سمې الله ویل هغه ته د وسلوال ډول لخوا د وړاندې نه دړکې ورکړ کېده. نو ځکه یې د دغه مقدمه د پرې خودلو فیصله وکړه. ډاکټر شکیل چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په اړه د امریکایي استخباراتي ادارې سره د مرستې کولو په تور نیول شوی او په فاټا ټریبیونل کې پرې مقدمه روانه ده. د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان د ادم خیلو قبیلی خلکو خپل کورونو ته ستنېدل پیل کړي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم اداره اف ډي ایم ای او د خبر پروتوکول چارواکي وایي په تیرو څلور ورځو کې د کوهاټ جرمې مرکز نه د تیرا میدان بې کوره شو خلکو خوښه 1550 رجستر شوي کورنۍ باغ میدان ته رسیدلي دي او د ملک دین خیلو قبیلې سندل مکمل شوی. یاره د بي چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د تیرا میدان نه د ترګي طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او حکومت پلا وسلوالې ډلې انصار الاسلام ترمنځ د خطو لوجي په زورګونو خلک به کور شوی وو. د خبر پښتونخوا د وزیر الله پرویز خټکو په خوانی سلاکار چې لخپل دندې لري کړل شوی وای د دې صوبې وزیر الله ناکامه شوی دی. نن له مشالې سره په ځانګړي مرکه کې حسن خلیل ویل دي د خبر پښتونخوا د وزیر الله پر ضد فارور بلاک جوړ شوی او باید چې وسغه لخپل څوکۍ لري کړل شي.
پاگی کی اس ٹول دغدی کنا گیم دا سی دے چھ یو کیپٹن دے نور ور سر کھلاڑیان دی داغی نہ مختلف غلطیانی کی گی داغی پ وجہ باندھی زمون چھ کم مینیفیسٹو دا یا زمون کم عوام سر وعدے کڑے وے نو آگے کی آغ رنگ پرفارمنس نشتہ چھ کم پکار دے کم نہ عوام ایکسپیکٹ کئی.
د خبر پختونخوا د الله پخوانی مشیر حسن خلیل وروسته هغه لخپل څوکۍ لري کړل شوی چې پر نوموړي تورونه دي چې کارکردګي یې خرابه وه. د پاکستان د حکمران ګوند او مسلم لیگ نون یو مشر وایي په هیواد کې د نن ورځې د مظاهرو مقصد د ملک مسلې حلول نه دي بلکې ځینې سیاسي ګوندونه ځوانان بې لارې کول غواړي. نن د دې هیواد د ریلوي وفاقي وزیر خواجه صدر رفیق د خبرې وروسته له هغې له پاکستاني رسنیو څخه کړي دي چې نن د تحریک انصاف پاکستان عوامي تحریک او جماعت اسلامي لخوا د ملک په مختلفو برخو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان شوی. تحریک انصاف په دې هیواد کې یو کال وړاندې په شو انتخاباتو کې د موبایل وینا درغلیو پر ضد نن په اسلام آباد ڈی چوک کې احتجاجي مظاهره را بللې ده. د دې ګوند مشر عمران خان دړه کور کړی کده پارلمان مخې ته د مظاهرونو مخونی ول شو. نو حکومت به په خپل جمهوریت لا پاتلې د غورځولو پر لور بوزي. بلخو د پاکستان عوامي تحریک مشر طارق القادری په لاهور کې د موجوده حکومتي نظام پر ضد ریلی وباسي. د افغانستان د غزنی چارواکي وایي دغه ولایت په اندړ ولسوالۍ کې نن د عامو خلکو پر دوه موټرو بمې چاودنې شوې دي چې له امله یې شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. لومړۍ چاودنه پر یو موټر شوې او دویمه بیا هغه وخت وشوه کله چې خلک د پیښې ځای ته ورغلل. همداراز د یو بل خبر له مخې د کندهار په دامان ولسوالۍ کې نن غرمه مهال په موټر بم چاودنه کې درې تنه وژل شوي او اتلس ژوبل دي. د کندهار د والي ویان دوا خان مینهپال مشالې ورته وویل چې دا چاودنه د بهرنیو ځواکونو پر کاروان شوې ده. دو ویل وجل شوی ټول ملکی وګړي دی او په جوبلو کې درې د ملي اردو سرتیرو پنځلس ملکی کسان دي. د افغانستان د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال شپږ سوه تنه په دې ولایت کې د سیلابونو له امله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دوی وایي چې سخت سیلابونه راوتلي او همدا اوس د فیض آباد ولسوالۍ په کوکلداش کلی کې یو نیم زر کورنۍ په سیلابونو کې راګیر دي. د جوزجان د والی مرستیال عبدالرحمن محمدی نن مشالې دوته وویل چې دغه کورنۍ بیړنۍ ژغورنې او مرستو ته اړتیا لري. او اخیری خبر دا دی په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د ډیورن کرخې له هغې غاړې شپږ دېرش توغندي توغبل شوي دي. خو دوی وایي چې په دې کې چا ته کوم زیان نه دی رسېدلی. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې اسرار عالم ممند وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې نن یو ځانمرګي برید وشو چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف دا مهال د ایران په سفر دی. نوموړی به ایرانی چارواکو سره پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
یہ خو خپل مینس کی چکم لیک اپ کانفیڈنس راغلی او دویم دار چې ملک دننه انرژي چکم کرایسی دی او د ایران سره د ګیس خبر هم کوي او د بجلی خبر هم ده.
او د بلوچستان حکومت په پام کې لري چې د دې صوبې د ځوانانو لپاره د تعلیم او روزګار په برخو کې یو لړ اسانتیاوي رامنځته کړي.
بالخصوص په تعلیم په شعبه کې یو زره پوسټونه استدامه تجویز کړی دي. اسکم بجټ په جون کې وړاندې کړي چې په دې کې به ان شاء الله په زراو ځوانانو ته د روزګار د لپاره مواقع پیدا کړي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړه. او دا هم اوریدونکو ولنه رپورت د نن د پیښور په شاهي باغ سیمه کې یو ځان مرګ برید وشو چې څلور کسان پکې وژل شول او د یو ماشوم په شمول یو شمیر نور پکې ژوبل شول. چارواکي وایي د غبرید هغه یو ځای ته نږدې شوی چې د خیبر جنسای د تیرانا د بیکور شو خلکو د نمونو ثبت پکې کېدو یا روان وو. د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان نور تفصیل راکوي.
دا پیښور ښار د پولیسو یو مشر ایس ایس پی اپریشن نجیب الله میډیا ته وویل چې چودن هزار مرګي برید و چې پکې نهه کیلوګرامه پورې بارودی مواد استعمال شوي وو او نخی تهماس خان سټیډیم کې د تیرا بې کوره شوي خلک وو. دا چودنې او پدې کې د مرګ ژوبلې پخله باندې د خیبر پختونخوا سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی مشال ریډو ته وویل چې دغه چودنه کې تر دې دمه څلور کسان وژل شوي دي او د یو ماشوم په شمول اته کسان ژوبل شوي دي چې د پیښور لوی اسپتال لیډی ریډینګ ته طبي امداد لپاره وړل شوی دی.
تهماس خان فوټبال سټیډیم او شادی حال پرداباغ شادی حال دے دبی پمنس کې دا اوس پورې ایس ایس پی نجیب الله چې د نو هغه دوي چې راځي او سوسایډ اٹیک او نو کې جی چې دنو دی کې بارود استعمال شوی بال بیرنګ کو چې هغه ته کې استعمال شوی دی. ټوپل چې د من سره چې کم ډډ باډی دی نو هغه سلو ډډ باډی دی او اته کسان چې دي زخمان دي او دې زخمانو کې یو ماشوم هم شامل دی. تاسو چې دې ټیم کې ال ار ایچ کې موجود دي.
نو مولي زیاته کړه چې پرتباغ کې د یو شادي حال او تهماس خان فوټبال سټیډیم ترمنځ دا چودنه شوې ده او تهماس خان فوټبال سټیډیم کې د تیرا بې کوره شوی او ډی پیز رجسټریشن د پاره یو کیم هم لګیدلې وو او وی ویل چې په نخښه شوی ټول کسان عام وګړي دي.
تهماس خان فوټبال سټیډیم دې کې تیرا متأخرین د پاره سټیډیم هم لګیدلو دې کې اوسه پرې دې نو ټول
پدغه چودنه کې جوبل شوی اتون چې دا وخت د پیښور لیډینګ اسپیټال کې طبي امداد لپاره پروت دی. د سترګو لیدل حال مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
والا بدمر او چا کم ته بس مونږ ان کې دوی دوه قدمه پاتې او ودی کې فایرینګ شو ډزه هغه پس مونږ شاته او کته شاته مو کا ودی کې دماکو بس بیا نه پوښي بیا هو نیمه ګنټه بیا بعد کم ډزه دا دلته پر دباخ کې شی باغ دا د تیرا متاثرین دی اندراج کې دوغه
د پامول لا چې پرون هم پیښور کې دوه بلابلې وړې چودنې شوې وي چې پکې تر شپږو پورې کسان جوړ شوي وو. خو له دا نننې پیښې زموري لا تر دې دمه کمې وسلوال لړې په خپل سر نه ده اخستې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف دا مهال د ایران په دورزنی سفر په تهران کې دی. ټاکل شوی چې نوموړی بعد خپل دورې پر مهال د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په دوړخیزو چارو په 13 د دوړو هیوادونو د سوداګریز وړیکو پر پیاوړي کولو خبرې وکړي. په دغه اړه نور له اسلام آباد د احمد الله په رپورت کې.
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ایران په دو ورځنی سفر تهران ته رسیدلې دي. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د ایران صدر حسن روحانی ورکړې ده. او خپل دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف با ایرانی صدر حسن روحانی او آیت الله خامنه‌ای سره ملاقاتونه کوي. خبر پاڼې کې زیاته کړې شوې ده چې دوانو لړپړو ترمنځ ملاقات کې به دوه اړخیزه چارو او اقتصادي تعلقاتو ته په وده ورکول غور کیږي او دغه لړ کې به مختلف یادښتونه هم لاسلیک کوي. خبر پانه کې ویل شوې دي چې وزیر اعظم سره په ډله کې د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز، خصوصي معاون طارق فاطمی، د خزانه وزیر اسحاق دار، د پټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی او بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم شامل دي. د بارنو چارو کارپو او پخوانی سفیر زاهد سعید د وزیر اعظم نواز شریف ایران دورې په حق لوایي
امریکانانو سانکشنز لګولې دي په ایران باندې. نو کدا پروجیکټ توشي نو دا سانکشنز خو شاید چې موږ باندې راشي نو دا پرابلم دی. سو طریقې نشته. بل خبره دا ده چې امریکانان افغانستان نه روان دي. پاکستان او ایران ضروری ده چې دی یو بل سره
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې پاکستان په موجوده وخت کې د توانایي بحران سره مخ دی او دا ګیس پایپ لاین منصوبه د پاکستان د توانایي ضرورت تر ډیره حده پوره کولای شي. خو بلخوا حکومت لا امریکي اندېښنې هم په نظر کې ساتل پکار دي.
نو دا غیر حل کول لپاره د ایران سره د ګیس خبره هم کوي او بل د بجلی خبره هم ده. زمونږ د اکونومیک او زمونږ خو ډیره ډیپینسي او ډیر یو مضبوط رشتہ د امریکا سره هم ده. که تاسو ټریډ وګورئ نو زمونږ میجر ایکسپورت مارکیټ چې دی نو هغه یو ایس دی. که تاسو امپورټ وګورئ نو زمونږ د ډیټر امپورټ چې دی نو هغه یو ایس نه راځي. دا څنګه تاسو د ډیفنس سټریټیجیک ټریډ وګورئ هغه هم د یو ایس تر په موږ سره یو میجر رول هغه پلی کوي. دا ټول خبره فوراً دا موږ افورټ کولای نشو. نو زما په خیال سره دا یو فیزیبل ډیسیژن ماته نه ښکاري.
یاد دی وی چې وزیر اعظم جوړیدو وروسته د نواز شریف ته ایران دا لومبئی دورہ دا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پختو وائے مشال ریڈیو وار.
اوریدونکو، د بلوچستان د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د ځوانانو د چارو لپاره کوارډینیټر احمد جان وایي د دوی حکومت د ځوانانو لپاره 20,000 نوي نوکرۍ اعلانوي چې ورسره به د صوبې د ځوانانو بیروزګاري تر ډیر ځایه ختمه شي. نوموړی زیاتوي د دوی حکومت تر ټولو زیاته توجه د تعلیم او صحت پر څانګو متمرکزه کړې چې په خبره نیخ په نیغه سر به په ځوانانو وي. له احمد جان سره په کوټه کې زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
زموش په صوبه کې زموږ ځوانان سیدی د دې څخه مسائل دي. دا زموږ له ولس څخه جدا نه دي. لکه څنګه دلته بیروزګاری زیاته ده، دلته بیسوادي زیاته ده. موجوده سکم یو عوامي جمهوری حکومت راغله دی، اوله ترجیح تعلیم ته ورکړی ده. د دې خپل پر ځوانان باندې دې مثبت اثرات بیا د غرنګه د ځوانانو د لوب د پاره پر صوبایي سطح باندې او سپورتس میلې په نامو باندې یو غټه میله وشه. لس ورځې دلته روانه وه او په راتلونکي بیا دغه میلې به شپږ ډیویژن دی په دې کې به بیا به د غرنګه د ضلعو پر سطح باندې.
تاسو د تعلیم او صحت ذکر وکړ، خو تر کومه ځایه چې ماته معلومیږي لویه ستونزه چې د باسواده ځوانانو لپاره دا هغه کسان چې هغوی تعلیم مکمل کړی دی د هغوی لپاره روزګار دی، بیروزګاری ده. د بیروزگاری د ختمولو لپاره ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره نوې حکومت ستاسو حکومت ته پام کوي؟
جو د دې په راتلونکي کې موږ بالخصوص په تعلیم په شوبه کې یو زړه پوسټونه چې دا موږ تجویز کړی دي، چې دا به موږ په تعلیم کې سر په ځوانانو لپاره د هغو د روزګار لپاره پر میرټ باندې به لګو، دغه رنګه په دا نورو محکمو کې، دغه رنګه زموږ دا نور چې کوم د صنعت په حواله د زراعت په حواله باندې دغه رنګه چې دې خواته حکومت زیاته توجه کوي، چې په دې کې خپله ځوانانو ته د روزګار ډېری موقع پیدا کړي. نو د حکومت دا په ترجیحاتو کې شامل دي د راتلونکي کوم بجټ په جون کې وړاندې کړي، چې په دې کې به انشاءالله په زراعو ځوانانو ته د روزګار دپاره مواقع پیدا کړي.
تاسو ذکر وکړ چې د تعلیم په څانګه کې تاسو یوویشت زره نوې نوکرۍ ځوانانو ته ورکوئ، دا یوازې په تعلیم کې به وي که په نورو څانګو کې هم وي، په نورو محکمو کې هم وي؟
دا یوازې د تعلیم په حواله چې کوم راتلونکي بجټ دپاره محکمې تعلیم په ذریعه موږ کوم تجاویز جوړ کړي دي، چې په دې د نوي سکولان کالجونه یونیورسټیانې په دې کې د استادانو نور کوم سټاف دی، دا موږ په دې کې تجویز کړي دي.
احمد جان صاحب، د ډیری ځوانانو موږ وینو په کوټه کې، په نورو پښتون میشتو سیمو کې، په بلو میشتو سیمو کې، د دې سیمې اکثره ځوانان په نشو اخته دي، او تاسو ګورئ تاسو زور زده وخت ناسیم په څو فوټه باندې یا په څو ګزه باندې حبیب ناله ورته وایي د کوټه مشهور نه ده چې ټول هیروینان د ځوانانو ډکه ده، د دې نشې د لعنت د ختمولو لپاره تاسو څه کول غواړئ؟ تاسو
د دې د لعنت د ختم کولو لپاره تعلیم ته وده ورکول، بازیو ته، سپورټس ته، لوبو ته دې ته وده ورکول، ځوانانو ته د روزګار انتظامات کولو بندوبست ورته کول، دا موږ په پام کې لرو او دا زموږ د حکومت ذمواري ده چې دا به موږ خامخا کوو.
د ځوانانو په چارو کې د بلوچستان د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ له کوارډینیټر احمد جان سره مو زموږ د خبریال خدای نور ناصر مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د کلدم تحریک طالبان پاکستان سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا فضل الله په سویلي وزیرستان کې د مسعود طالبانو د ډلې مشر خان سید سجنا له خپلې څوکۍ لرې کړی دی او پر ځای یې شیخ خالد حقانی نوې مشر ټاکلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې دي. نور تفصیل سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
پسولی وزیرستان کښې د مسعود طالبانو شهریار ډالې کمانډر حاجی داود مسعود مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ستر امیر ملا فضل الله په امر خان سید مسعود د سولی وزیرستان مسعود حلقې د امارت نه لرې کړی شوی او د هغوی په ځای د تحریک طالبان پاکستان مرستیال امیر شیخ خالد حقانی د سولی وزیرستان مسعود حلقې امیر مقرر کړی شوی دی. داود مسعود دا هم وویل چې دستر امیر د امر په مطابق د شیخ خالد حقانی په ځای به عبدالولی مومند د تحریک طالبان پاکستان د مرستیال امیر ذمهوری ترسره کوي او په دغې رنګ عمر خالد خراسانی به په قطبی سعودي وزیرستان کښې ورانې چارې لارې سموي. مشال ریډیو په دغه باره کښې چې د خان سید مسعود نږدې څنګښتي کمانډر اعظم طارق مسعود سره تماس ونیو، هغوی وویل چې په دغه وینا کښې هیڅ حقیقت نشته دی. خان سید مسعود چې کوم د خالد مسعود په نومه پیژندل شي، د تحریک طالبان د عالی شورا د تایید په مطابق اوس د سولي وزیرستان مسعود حلقې شرعي امیر دی. هغوی دا هم وویل چې د تحریک طالبان پاکستان امیر ملا فضل الله د لوري نه په دغه باره کښې دوی ته هیڅ قسم امر نه دی راغلی، دا د خفیه ادارو په ملاتړ تشه توره پراپګنډه ده چې مخالفین یې کوي. د دغې دعوې د پخلي دپاره ما د تحریک طالبان ستر وایوند شاهدالله شاهد سره د ټلیفون په لیکه د رابطې بار بار هڅه وکړله، خو هغوی د ټلیفون په لیکې رانغلل. یاده دې وي چې مسعود طالبان په دوو ډلو کښې ویشل شوي دي، په یو بل پسې خبرې کوي او په دغه وجه د دوی په منځ کښې د مرګ ژوبلې پېښې هم مخې ته راغلل دی چې سلسله یې لا تر ننه پورې هم روانه ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د سکولونو او کالجونو زده کوونکي ځوانان په داسې حال کې چې په سیمه کې یې تعلیمي ادارې بندې دي، د خیبر پختونخوا په بنو او نورو ښارونو کې زده کړې کوي. دوی وایي د ټول کال خواري هغه وخت برباده شي کله چې د امتحاني پرچو ورکولو پر وخت هم د سیمې سکولونه او کالجونه تړلي پراته وي. د سیمې نه پرې زموږ خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان کے دس کلونو او کالجونو زکون کی وای ټول کال په خپل لګخت بنو او پیښور کې زده کړه وکي زکه چې سیما کې سکولونه او کالجونه یا خو بند وي او یا هم غیر فعال دي خود دوی په وینا کله هم چې امتحان شروع شي نو سیما کې امتحاني حالونو ته په رسائی کې ډېرې ستونزې وي په ټول شمالی وزیرستان کې نن په سلوارم ورځ هم کرفیو یا غرز بندیز دوام لري چې 13 ورځ شمالی وزیرستان کې د بنو بورډ سره تړلی یو لسم او دو لسم ټولګو دو لس امتحاني حالونو په زرونو شمیر نرینه او زنانه زده کوونکو پرچا ضایع شو او دغه شان د ټیکنیکل بورډ پېښور سره تړلی ډیپلوما زده کوونکو هم دوه پرچې د کرفیو له وجې ضایع شوې دي شمالی وزیرستان کې دولسم ټولګي زده کوونکي ناصر خان وایي ټول کال بنو کې په خپل مصرف زده کړې وکي او یوازې چې امتحان لپاره سیما تازی نو پرچې یې ضایع کړې شي او دا زده کوونکو زړونه مات شي خالد رحیم چې د امیر علی کالج دولسم ټولګي زده کوونکی دی د کرفیو له وجې ضایع شوې پرچو په اړه وایي د قبایلی چارو کارپوه پروفیسر محب وزیر وایی خکاری داسه چه د قبایلی سیمو زوان کول تیارو طرف تا دکا کولی شی
ټول کال دغه سټوډنټان غریبانان خپل کالجونه ورباندې بند شوي دي په آخر کې د امتحانونو هم دا حال شي کله پیپر کړي کله نه کړي کله کرفیو کاره خبره ده چې دا خو دا خلک د طبیعت تعلیم ته نه پرېږدل غواړي وزیرستان چې کوم دي هغه تیارو ته دکل غواړي مونږ خو تېرو درې څلور پنځو میاشتو کې کتلې دي مکمله خاموشي اختیار شوې وه د مذاکراتو په نوم باندې امتحاناتو په وخت کې لکه دارنګ عملیات کېدل او بیا د هغې ایکټ دارنګ ریئکټ کول ظاهره خبره ده چې هلکانو مستقبل ته به کول دي
که څه هم د ټیکنیکل بورډ پېښور او بنو بورډ چارواکي وایي د شمالی وزیرستان زده کوونکو ته به دغه ضایع شوې پرچو دوباره موقع ورکولی شي خو زده کوونکي وایي دغه شان اقداماتو سره یو خود دوی امتحان ورکولو تسلسل او جذبه ماته شي بل دغه یره لري چې د دوی پوره کال ضایع نه شي چې د دوی په وینا تیر کال هم ایرانشاه کې د سورلسم ټولګي او یا زده کوونکو پرچا د کرفیو له وجې ضایع شوې وه او دغه زده کوونکو ته د پرچې دوباره ورکولو موقع ورنه کړې شوه چې ټول کال یې ابس ضایع کړی شو عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو دا افغانستان دفاع وزارت وای په څو ولایتونو کې پیل شوی پسلنلی عملیات بعد ولسمشرای د دویم ځلی انتخاباتو امن ته زمينه برابر کړي دا وزارت وای په دغه عملیاتو کې پلسګونو وسلوال وجل شوی او زیاته اندازه وسله د افغان ځواکونو لاس ته ورغلی دا نور تفصيل زمونږ همکار صالح محمد صالح راکوي
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته ویل چې د افغان ځواکونو دغه عملیات په هلمند فراه پکتیا لوګر غزنی او څو نور ولایتونو کې روان دي د شغلی عظیمی په خبره دغه پوځي عملیات باندې ته زمينه برابر کړی چې د ولسمشری دویم ځلی انتخابات د امن په فضا کې اوسي سر شکل اټکل سوی چې د دې پلان په چوکاټ کې باید د تیر کال په پرتله امنیتي وضعیت ښه سي دغه راز دویم ځلی انتخاباتو ته د تیاری موضوع هم شامل ده موږ په تیرو انتخاباتو کې هم د تصفیه لپاره په سلګونو عملیات وکړل دا اوسنی عملیات هم د انتخاباتو امن ته زمينه برابروي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دویم ځلې انتخاباتو تخنیکي تیاری روان دي د دغو انتخاباتو په وړاندې لویه ستونزه ناامني ګڼل کیږي د هوا له تودېدو سره هم افغان حکومت او هم وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. افغان چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تندر قلو اردو چارواکو پرون ویل چې له پنځشنبه راهیسې په غزنی، پکتیا او لوګر کې نږدې 100 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د 203 تندر قلو اردو مطبوعاتي مسؤل او ویان ډګروال احمد جان مخلص ویل چې په وژل شویو کې 2 تنه پاکستانیان دي. خو د غزنی چارواکي بیا وایي په ګیلان ورسولۍ کې له یوې اونۍ راهیسې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 144 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي. وسلوال طالبان هم دا نه مني چې دوی ته دې دومره درنه مرګ ژوبله اوښتي وي. افغان حکومت وایي وسلوال طالبان به دا توان ونه لري چې د بیا ځلي انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وایي وسلوال طالبان د مخامخ جګړو توان نه لري او یوازې په هغو سیمو کې ډله ییز بریدونه کوي چې وکولی سي د ډیورنډ له کرښې هاخوا په تیښته بریالی سي. د پوځي قوت له اړخه وسلوال طالبان په داسې حالت کې دي چې یوازې یوه چاودنه یا هم انتحار کوي. زیاتره له ماینونو استفاده کوي چې زموږ غټه ستونزه هم دغه ماینونه دي. وسلوال طالبان کله کله ماښام مهال د ډیورنډ کرښې څیرمه پر پرتو ولسوالیو ډله ییز بریدونه کوي او نیمه شپه بیرته تښتي. دوی یوازې په هغو سیمو کې ځواکمن دي چې وکولی سي د شپې بیرته له افغانستانه بهر ووځي. افغان چارواکي وخت نا وخت پر ختیځو ولایتونو په بریدونه کې پاکستان هم په لاس لرلو تورنوي. خو د دې هوا چارواکي دغه ادعاوې نه مني.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوریدونکو د امریکایي نیویورک ټایمز رسپانه په لیکنه کې راغلی په پاکستان کې تر اوسه پورې د پولیو ضد مبارزه ځکه جدي نه غسل کېده چې فکر کېدو دغه ناروغي یوازې غریبو ماشومانو ته لګي. د لیکنه لمخې په پاکستان کې د پولیو وارث د موجودګۍ خبرونو اوس د هیواد شتمن وګړي هم اندېښمن کړي دي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې تر اوسه پورې د ګوزن یا پولیو ناروغي د غریبانو ناروغي ګڼل کېده. دغه ناروغي په اړه عمومي تاثر دا و چې دا د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې تر ټولو زیاته ده او په هغو ماشومانو کې د دغه ناروغي د شتون امکانات زیات کېدای شي چې په لارو کوڅو کې له کورونو د وتونکو ناول وبو کولاو ډنډونو سره نږدې لوبې کوي. خو د ورځپاڼې په خبره تیره اونۍ چې کله د صحت نړیوالې ادارې WHO پاکستان، شام او کیمرون د دغه ناروغۍ د وایرس ممکنه مرکزونه ګرځولي او د دغو هیوادونو په وګړو یې سفري پابندۍ لګولې دي، د پاکستان مالدارې طبقې سره هم د دغه ناروغۍ په اړه سوچ او فکر زیات شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د صحت د نړیوالې ادارې لخوا د دې وړاندیز نه پس چې هر هغه کس چې د پاکستان نه بهر هیوادونو ته سفر کوي باید د پولیو د ویکسینو سرټیفیکیټ ولري په مسافرو کې سختې اندېښنې راپورته کړي دي. ورځپاڼه د کراچۍ په هوایي میدان د یوې کورنۍ د مشر محمد اکبر خان په حواله لیکي چې دوی دغه خبر په هوایي ډګر کې واورید. اوس په دې لټه کې دي چې کوم ځای ته ولاړ شي چې د دې ناروغۍ ویکسین واخلي. د اکبر خان په خبره دا یو ډېر د اندېښنې ځای دی. پاکستانی حکومت وایي چې د صحت د نړیوالې ادارې لخوا د سفری پابندۍ نه پس دوی ته 2 وخت پکار دی چې دغه هیواد په نړیوالو هوایي میدانونو مسافرو ته د پولیو د ناروغۍ د ویکسینو ورکولو ځایونه جوړ کړي. خو د نورو پاکستانی وګړو لپاره د صحت د نړیوالې ادارې لخوا دا اعلان د هغه نورین وریادول دي چې د تیرو 100 کلونو راهیسې تمه کېده.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یوونی م بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی د اسرار العالم محمد د خبرونو لنډ څور.
نن غرما د پېښور له پرده باغ سره نږدې چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د ژغورنې ادارې پېښور اسکی 112 ویان بلال فیضی د پېښې په اړه مشال ډوته وویل د برید کوونکي هدف په شاهي باغ میدان کې د خاصدارو ملشه ځواکونو چارواکي وو. په دغه میدان کې د خبر ایجنسۍ تیره میدان ته د ستنېدونکو کډوالو رجستریشن روانو. بلخو په شمالي وزیرستان کې نن له کجورې چک پوسټ سره نږدې د سړک غاړې په یو بمي چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. په پاکستان کې د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم نن په سوات کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې دا وخت د طالبانو حکومت ترمنځ د سولې د خبرو عمل ودرېدلی. د په خبره په دې لړ کې یو شمېر خنډونه دي او دوی هڅه کوي چې د خبرو اترو عمل یو ځل بیا شروع کړي. نوموړي دا هم ویلي دي چې د پاکستان په رسنیو کې داسې خبرونه دي چې حکومت د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو شروع کولو پریکړه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ایران په دورځني سفرو نن تهران ته رسیدلی. د پاکستان د بنو چارو دفتر لخوا نن په جاري شوي خبر پاڼه کې راغلی دي وزیر اعظم به د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په دوه اړخیزه چارو سربیره د اقتصادي اړیکو په لا نورو پیاوړي کولو هم خبرې اترې کوي. د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر وایي په هیواد کې د نن ورځې د مظاهرو مقصد د ملک مسلې حلول نه دي بلکې ځینې سیاسي ګوندونه ځوانان بې لارې کول غواړي. نن د دې هیواد د ریلوې وفاقي وزیر خواجه صد رفیق د خبرې وروسته له هغې له پاکستاني رسنیو سره کړي دي چې نن د ترک انصاف پاکستان او امید تحریک او جماعت اسلامي لخوا د ملک په مختلفو برخو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان شوی. د افغانستان ولسمشر احمد کرزی د کندهار ولایت د دامان په ولسوالۍ کې هغه ځانمرګي برید په کلکه غندلې چې په کې 15 کسان وژل شوي او 29 نور ژوبل دي. او د یوکرين په مشرقي برخه کې دوه کسان چې ځان چارواکي ګڼي د دې هیواد په دوه ولایتونو کې په خپل مرزي ریفرندم ترسره کوي وی داوه کوي چې یو شمېر کسان رای اچونې ته راوتي دي. په دونسک ښار کې په یو شمېر ځینو کې وټران په اوږدو قطارونو کې ولاړ تر سترګو شوي دي.
لن خبرونه مو د اسرار عالم ممند نو اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نور.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د امریکا د نائب خارجه وزیر د پاکستان په سفر لیکلي دي. دغه جنگ ورسپانو وایي چې ویلیام برنز پاکستان کې د وزیر اعظم او پوزي مشر په ګډون مختلفو مشرانو سره ولیدل او ژمنه یو کړه چې امریکا پاکستان سره د اوږدې مودې تعلقات غواړي چې ګټه به د دوانو ملکونو ولستوي. اداري وایي چې امریکایي وزیر په پاکستان د ترهګرۍ ختمولو او خپل خوره د افغانستان په ضد نه استعمالولو غږ هم وکړو او ویل چې پاکستان کې د ترهګرو په پټنځینو او د پولي پوره حملو باندې امریکا ته اندېښنه ده. اداري وایي چې د امریکا له خوا د خطا لوکاتو تم سرګندول یو خبر ده او د کله نه چې د نواز شریف حکومت راغلی دی د هغې ورځې پاکستان امریکا ته ویلي چې موږ یو ښه او خوشګوار تعلقات غواړو او د تعلقاتو بنیاد به د امداد په ځای تجارت وي او امریکا هم ډیرو څانګو کې د پاکستان مرستې کوي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې امریکا د پاکستان په مسلو هم ځان پوه کړي او یوازې د غوښتنو په ځای د مسلو حل ته په شریک ملا وتړي او پاکستان له پکار دي چې د امریکا هرې خبرې منلو په ځای د برابرۍ په بنیاد تعلقات اوساتي ځکه چې د واشنگتن په مرسته کولو اسلام آباد د ډیرو مسلو ښکار شوی دی او امریکا له هم پکار دي چې دا هر څه په نظر کې اوساتي او د پاکستان د ملګرتیا قدر وکړي. او د دې ترڅنګ مشرق ولسپانه خپل ادارې کې وایي چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د افغانستان موبایل سیمونه استعمالیږي او دې کې بعضې داسې هم دي چې د ترهګرۍ کلنګ راټولولو او نورو جرمونو کې کارول شي او اوس حکومت پی ټی ای ته د دې سیمونو د بندولو هدایت کړی دی. اداري وایي چې اول به د پاکستان کپنو موبایل سیمونه د ترهګرۍ نامنه او کلنګ پرنګ جرمونو کې استعمالیدل خو چې کله حکومت په دې پوه شو او بغیر د تصدیق موبایل سیم خرسون اغستون باندې بندیز لګولو نو ورسره دا قسمه جرمونو کې تر ډیره حدا کمی راغی. خو وروسته ورانکارو د افغانستان سیمونو استعمال شروع کړو او د یوې اندازې مطابق خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې تر سلويخ ضرورت افغان سیمونه استعمالیږي. اداري وایي چې د حکومت لخوا په افغان سیمونو بندیز یو ښه فیصله ده خو دا دومره اسان کار نه دی ځکه چې د رومینګ بند اولو د پاره با افغان چارواکي هم په اعتماد کې اغستل وی. هر څوک افغان سیمونه په ترهګرۍ کې استعمالیږي خو بل طرف ته د پاکستانی او افغان تاجرانو ترمنځ هم ډیر لیندین د دې سیمونو په ذریعه کیږي او د دې بندولو سره بعد دغه خلک هم د ستونزو ښکار شي نو ځکه بعد دا ډیره ښه خبره وی که دغه لړکی افغان چارواکو سره په سلا مشوره یو لار خپل کړی شي او هیله ده چې دې مسله کې بعد پاکستان او افغانستان چارواکي یو مشترکه فیصله ته ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو فرایڈے ٹائمز مجلې لیکلي د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر ترهګر یو وخت پاکستان په خپل جوړ کړی چې په کشمیر او افغانستان کې د خپل ګټو لپاره کارول. د لیکوال په خبره لدی طالبانو سره مذاکرات به نتیجه ورنکي. بلخوا د فارن پالیسی مجلې په لیکنه کې راغلی افغانستان په تیرو څو کلونو کې ډیره ترقی کړې خو د دې پرمختګ د ساتلو لپاره باید امریکا له افغانانو سره خپل مرستې جاری وساتي. بشیر ګواخت د دواړو مقالو غټکی اوروي.
فرایډے ټایمز مجله لیکي چې پاکستان ته دا مهال دوه ډېر مهم چیلنجونه ور په غاړه دي. یو د بلوچ ملت پالو مبارزه ده چې جګړه یې په خپل صوبه او وسایلو د واک اختیار حاصلولو لپاره ده، او دوهم د تحریک طالبان پاکستان جنگ دی چې غواړي د حکومت په چپه کولو سره د خپل خوخي شریعت نافذ کړي. په مقاله کې راغلي چې طالبان نه یوازې د امنیتي ادارو مرکزونه په نښه کوي، بلکې په جماعتونو کې هم د چاودنو په کولو سره خلک وژلې دي. د جنوبي ایشیا د ترهګرۍ په اړه د شمیرو ساتلو ویب سایټ ساوت ایشیا ټیرورزم پورټال کې راغلي چې پاکستان کې د 2013 کال راهیسې خواوشا 15,000 خلک وژل شوي دي. لیکوال وایي سره د دې چې په خوا د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت مذاکراتو کومه نتیجه نه ده ورکړې، خو اوسنۍ حکومت بیا هم د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې کوښښ کوي. په مقاله کې یادونه شوې چې پاکستان کشمیر کې د هندوستان خلاف وسلوال روزل او افغانستان ته یې جنگیالي لیږل. اوس همغه وسلوال د طالبانو تر نامه لاندې خپل ترهګري پر مخ بیایي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې افغانستان په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته تر اوسه پورې ډېر پرمختګ کړی. اوس 8 میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو یا سکولونو ته ځي، د ژوندي پاتې کېدو کچه لوړه شوې او خلکو ته د صحت اسانتیاوې ډېرې شوې دي. په مقاله کې راغلي چې د دې هر څه سره سره افغانستان اوس هم نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. دغلته اوس هم غریبي ډېره ده او 1.5 کال جنگونو ټولنه شاته پرېښي. فارن پالیسی مجله لیکي چې په داسې حالاتو کې د افغانستان ځوانان او ښځې ډېر مهم رول لري او کولی شي خپل هیواد د یو روښانه سباوون پر لور رهي کړي. لیکوال وایي چې امریکا باید د افغانانو سره په دغه کار کې مرسته وکړي او دوی یوازې پرې نږدي. د هغې په خبره په تیرو 14 کلونو کې شوي پرمختګ ښودلی چې افغانان د پرمختګ وږي دي او که مرسته ورسره وشي نو افغانستان کې امنیت ټینګېدلی شي او دا هیواد په خپلو پښو ودرېدلی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د اوکراین د ختیس په دوو سیمو کې چې اوسیدونکي په روسي ژبه خبرې کوي نن ټول پښتنې کېږي. په لوهانسک او دونیتسک کې په ټول پښتنو کې له ګډونوالو پښتنه کېږي چې آیا دوی د خود مختاری ملاتړ کوي که نه. کارپوهان وایي دا معلومه نه ده چې د دې پښتنې معنا څه ده. صالح محمد صالح نور حال راکوي.
د اوکراین په دوو ختیځو سیمو کې دغه ټول پښتنې د سختریزو غورزنګونو لخوا ترسره کیږي چې کیف او لویدیځې مشروعیت نه مني. دغه ټول پښتنې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې د ځنډولو غوښتنه کړې وه. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف خبرداری ورکړ چې دغه رایه اچونه د پاڼ یا کندې خواته د تلو یو ګام دی. تورچینوف وویل هغه کسان چې په دغو سیمو کې د خود مختاری ملاتړ کوي په دې نه پوهیږي چې د دې مفهوم په بشپړه توګه د اقتصاد ټولنیزو پروګرامونو او د اکثریت خلکو د ژوند زیانمنېدل دي. سرپرست ولسمشر تورچینوف زیاته کړه حکومت دې ته تیار دی چې د اوکراین د ختیځ له استازو سره خبرې وکړي. خدای وایي له هغه چا سره مذاکره نه کوي چې ترورستان بلل کیږي او کار یې د خپل هیواد ویجاړول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکی د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل د امریکا متحده ایالات به د دې غیر قانوني ټول پښتنې نتایج په رسمیت ونه پیژني. هغې دغه رایه اچونه د اضافي جلاوالي او بې نظمۍ د ایجادولو یوه هڅه وبلله. تحلیل کوونکي وایي په تلوار سره دغه ترسره کیدونکې ټول پښتنې د مارچ میاشتې له هغې ټول پښتنې سره ورتهوالی لري چې په کریمیا کې وسوه او له اوکراین څخه یې د دې سیمې جلا کېدل تایید کړل. په دونیتسک کې چې ځان یې د خلکو جمهوریت اعلان کړی د انتخاباتو مشر رومان لیاهین وویل د سیمې په ښوونځیو روغتونونو او دولتي ودانیو کې د رایې اچونې شاوخوا 1200 مرکزونه فعال سوي دي. روانه اونۍ په واشنگتن کې د ډیره پیو تحقیقاتي مرکز د یوې نظر پوښتنې پر اساس د اوکراین په ختیځ کې 70% اوکراینیان د دې مخالف دي چې سیمه یې له اوکراین څخه بیل سي. داسې اندېښنې هم شته چې د دې ټول پوښتنو تنظیمونکي به رښتینی رایې له پامه وغورځوي او د بری ادعا به وکړي.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ
د سهار لنهو د مخام تر شپګو.
اوریدونکو، د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر هغه رپورټونه رد کړل چې ګنې د ترکمنستان ځواکونه په څو ځایونو کې 50 کیلومتره د افغانستان خاورې ته رادننه شوي دي. محمد اکرم خپلواک د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې ترکمنستان د افغانستان یو ښه دوست هیواد دی او پر پوله هیڅ ډول داسې ستونزه ورسره نشته. په خوا د سیمې یو شمېر اوسیدونکو شکایت کړی و چې د ترکمنستان ځواکونه د افغانستان خاورې ته رادننه شوي دي. زمون همکار احمد زبیر جمن له خاغلی اکرم خپلواک سره مرکه کړی دا چې اوریدو ته تاسو را بولم.
من د ترکمنستان د اسلامي جمهوریت سره دوستانه او نیکی اړیکې لرو او په دې اړوند باندې هیڅ ډول سرحدي تخطي موجود نه ده، بلکې ځینې طبیعي پیښو چې هغه د امو سین په محدودو کې دي، په ځینو سیمو کې اوبو ځینو ساحو ته تللی دي چې هغه طبیعي سرحد یو څه تغییر کړی، مګر هغه د دې معنی نه ورکوي چې خپله د ترکمنستان حکومت مداخله کړې ده چې په هغه باندې هم د دواړو ممالکو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ تفاهم شته ده چې په یو وخت کې په اساس وخت کې په هغه باندې هم بحث وشي. منتهی چې پوستې را مخته کړي یا نور کوم تخطي موجود وي، هیڅ ډول تخطي په دې اړوند باندې نه موجود ده او نه لرو.
خپلواک صاحب، د افغانستان په سرحدونو کې وخت په وخت ځینې گاونډي ودونه قاتیرای کوي، اوس وخت کې ختیز سرحد خواته باندې رڼا واچوي چالت خو به بیا کومه ستونزه نه وي پکې سوي د پاکستان طرفه؟
د ډیورنډ په کرخه کې به بلا شک چې موږ ستونزو مشکلات لرو او هلته کافی ستونزې په ټولو حدود د ډیورنډ کرخه کې شته ده. منتها خاصتا د ترکمنستان اسلامي جمهوریت سره من کوم خاص ستونزه مشکل نه لرو.
او خپلواک صاحب، د ایران په طرف کچره نظر ورکړي چې کله کله د غجی نه هم ځینې شکایتونه کیږي سیمایي چارواکي، هلته خو به اوس ستونزه نه موجوده؟
من د ایران اسلامي جمهوریت سره فقط په دوه نقطو کې یو له پخوانه او تاریخي مشکلات لرو چې هغه هم تر بحث لاندې دي، مګر په عمومي سرحد کې ستونزه نشته او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان اسلامي جمهوریت د ایران اسلامي جمهوریت سره ټول سرحد د نوي عصري ټکنالوژي پرنا کې تر کوشش لاندې ونیسي او هغه دوه درې نقطې چې هلته یو څه اندازه اختلافات شته ده، ان شاء الله چې هغه محدود اختلافات دي او سیمه ایز اختلافات دي، د حل لپاره به ان شاء الله مشترک کمیسیون اقدام وکړي او حل وشي.
د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو له وزیر محمد اکرم خپلواک سره مو په کابل کې زموږ د همکار احمد زبیر جمن مرکه ولیده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په مقاله کې راغلی، پاکستان چې دا مهال د ترهګرۍ، توانایي د بحران او یو شمېر نورو مسلو سره مخامخ دی، په کې عمران خان او طاهر القادری د احتجاجونو یو لړۍ پیل کړې ده. لیکنه زیاتوي عمران خان تور لګوي چې د تیر کال په عوامي انتخاباتو کې درغلی شوی او طاهر القادری بیا د ملک جمهوري حکومت نااهل بولي. د لیکنې تفصیل د منور شان اورو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د رضا رومي لیکل شوې مقاله خبره کړې چې پکې نوموړی وایي د پاکستان په انتخاباتي عمل کې یو شمېر نیمګړتیاوې دي او د اصلاح کولو لپاره یې ټولو سیاسي ګوندونو ته په پارلیمان کې قانون سازي پکار ده. په داسې حال کې چې پاکستان کې د تیرو انتخاباتو یو کال پوره شو، د تحریک انصاف ګوند لخوا د دغه انتخاباتو خلاف د درغلیو تورونه او احتجاج ډیره عجبه خبره ده. د دې ترڅنګ خود ساخته اصلاح غوښتونکي طاهر القادری چې د کناډا شهریت لري هم پاکستان کې د موجوده جمهوریت نظام خلاف احتجاج کوي. لیکوال وای عمران خان او طاهر القادری په داسې حالاتو کې هیواد د سیاسي بحران اړخته د بوتللو کوشش کوي چې لا د وړاندې نه دلته د پوز او جمهوری حکومت ترمنځ کلکیچ روان دی، بلکې ځینې خلک وای چې دا احتجاجونه د دریم قوت په اشاره کیږي. عمران خان تور لګوي چې مسلم لیگ نواز ګوند، عدلیه او جیو ټلویزیون په شریکه په تیرو انتخاباتو کې د دوی سره دوکا کړی ده. رضا رومی د احتجاج پر مهال ځنی پښتنې راپورته کوي. اول دا چې عمران خان د تیرو انتخاباتو د مبینه درغلیو خلاف یو کال پس ولې احتجاج شروع کوي. دویم دا چې تحریک انصاف دغه انتخابات نه مني، نو بیا ولې په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړ او په قومي اسمبلی کې ولې کینی. دریم دا چې آیا یاد ګوند په قومي اسمبلی کې په تیر یو کال کې د انتخاباتي عمل د اصلاحاتو لپاره کوم وړاندیزونه کړی دي. د لیکوال په وینا په کار خدا و چې تحریک انصاف د انتخاباتو د یو کال پوره کېدو نه پس د مسلم لیگ نواز ګوند د مرکزی حکومت د کارکردګۍ جایزه اخیسته وي او یا یې په خیبر پختونخوا کې د خپل حکومت د یو کال کارکردګۍ خودلې وي. تحریک انصاف ویلی وو چې بلدیاتی انتخابات به په یو کال کې کوي، خو د نورو صوبو په شان لا هم خیبر پختونخوا کې د انتخابات نه دي شوي. نو بیا په تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټۍ کې څه فرق دی؟ د غراز د انصاف بنیادی سهولتونو او د درغلۍ ختمولو وادي یې هم تشې خبرې پاتې شوې. رضا رومی په اخر کې لیکي چې پاکستان د نورو یو شمېر مسلو ترڅنګ د ترهګرۍ او توانایي د بحران سره مخ دی او دا په دې ورستیو کې پرې نړۍ د پولیو رنز له وجې سفري بندیزونه هم ولګول. عمران خان ته پکار دی چې د طاهر القادری سره په یو ځای کېدلو نورې مسلې راپورته نه کړي. طاهر القادری په موجوده جمهوري نظام کې هیڅ برخه نه لري او غواړي چې دا ختم شي، خو تحریک انصاف د دې نظام برخه ده. پکار دی چې د پاکو او منصفانه انتخابات لپاره قانون سازي وکړي او په خیبر پښتونخوا کی خلکو ته انصاف او بنیادی سہولتونه ورسوي.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر.
اوریدونکو د ممند ایجنټ صاحب په نکی کنډو کې د ټنل جوړولو کار پیل شوی چې د سیمې خلک زده کوونکي او د هغه لارو ډرایوران چې د ماربلو غټ کانی چلوي ورته خوشاله دي. د نکی کنډو پر سړک د محل بره ممندو باجوړ او همدار از افغانستان ته گاډی زی چې اکثره وخت له ټرافیکی حادثو سره مخ کیږي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزی پر رپورټ راکوي.
په محمد ایجنسی کې د نهقی کنډو په لوی غر کې د سورنګ جوړولو کار روان شوه چې ولس پرې خوشحالي څرګنده کړي. ولس وای چې په یاد کنډو کې سورنګ جوړولو د هغوی غوښتنه د کلون راهسه و او د دې لپاره هغوی د فاټا سیکرټریټ چارواکو او په بیلابیل وختونو کې د گورنر خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو څخه غوښتلي هم وو، ځکه چې د یاد کنډو د وجې د هغوی د لارو مزلون ډیر اوږد وو. یو ټرک ډرایور طارق خان چې د زیارت د غر نه کارخانو ته کاڼي راوړي او د دې غر له وجې هغوی ته ورپېخ مشکل هغه داسې وویل.
دریو ګڼټو سلورو ګڼټو مزل به مونږ ته سپیشل ملوټ لاره شي او هغه به جیل ډیر زیات سخت چړي دا مونږ ته ډیر زیات کاڼي راچولي. نو مطلب بالکل کله کله به کې د زور نام گاډه پاتې شي. بیا ډنډي ته وای ګټکیو ته مونږ دو یو لا ډنډي ورکاو نو دې سره انجن هم خرابې کې ټیور هم خرابې کې مزل هم ډیر ډیزل هم زیات شي. جی
واجد خان مومن زده کون کې هم دی او په غلنه کې په یو غیر کاری تنظیم کی نوکری هم کوي. هغه هم روزانه د نهقی کنډو مزل کوي.
د مونږ چې د نهقی کنډو نه دی خو کوم سی ګوندل ته مونږ ته داسې سمواقع نشته چې اخی سکولونه کالجونه نشته. په سونو ما شومان بزې دا وي هم چې نجی اغاړه ولې چې خو کری ډیر زیاته ده. په بل په دی لار کې چې کوم دا کنډو راځي نو په دی په وجه باندې زمونږ د علاقې ټرافیک هم نشته. زه خو دا وایم چې دا کنډو کله سار شو نو داسې ما شومان داسې الکان به چې هغه به د ګنداو پوری په خپل سایکل باندې هم تلی شي.
ګلشاه صاحب د لکړ وسیدونکو دی او هغه وویل چې د حکومت د هغوی د سرون غوښتنه ډیره پخوانی وه. ولنن د هغوی په غوښتنه عمل وشو نو دا یو ډیر ښه قدم دی.
تحصیل ساپو یا د ناوګۍ باجوړو د سیر خوځو بېزو تحصیل د غلم شال اخی شولې د ځین په سوران لا اخی شنه خو ته بدی روح باندې دی او مونږه تقریبا چې په دوه ګڼټو کې دې نه غلنې تر څو په خبرته مونږ چلو ورو ګڼټو کې رسو. نو دا به ان شاء الله تعالی کې دې شي چې دې زنه بس مونږه بعد د لکړو نه د ناوګۍ نه د په خبره پوری تقریبا چې ګڼټه او څه د پاسه د مسافت پاتې شي.
فردوس خان هم د ساپو سیدون کې دی او هغه وای چې مزل بلند شي او ځوانان به کولای شي چې ګنې روزانه د زده کړو لپاره غلنه یې کوون او پیښور ته لاړ شي.
دا چې مونږه تاسو پورې چې مونږه کوم غاډه راولو ټیکسي یا د اسن راولو د ګری د غلنې پورې هغه زمنګ نه 2000 روپۍ اخلي او چې د سرنګ دغه شي وږي ان شاء الله نو بیا به کې نیم پریمه کوم نه شي به 2000 روپۍ اخلي او ټیم هم کافي بچت کیږي ته سہولت دی پکې.
د محمد جن سید د پولیټیکل انتظامی په وینا چې په سرنګ د جوړولو کار روان دی او ممکنه ده چې دا کار په یو کال کې سرته ورسی. خو وای چې د سرنګ د جوړونه ټیکا د اف ډبلیو او یعنی فرنٹیر ورک ارګنایزیشن چې د پاکستان د پوز اداره ده د هغوی سره ده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو د پاکستانی حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو چې کوم بهیر پیل شوی و دا غی پاړه یو تازه رپورت راغلی دی. غوړو چې په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کو. د طالبانو لخوا د مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم د خیبر پختونخوا په سوات کې خبریالانو ته ویلي چې دا وخت د طالبانو حکومت ترمنځ د خبرو اترو د عمل درېدل دی او دی وایي چې په دې کې یو شمېر خندان دي او دوی هڅه کوي چې د خیبر د خبرو اترو د عمل یو ځل بیا شروع کړي.
سوات څنګهټه کې د طالبانو لړخه نمائنده پروفیسر محمد ابراهیم خبری کانفرنس کې ویل چې طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو عمل ولاړ دی. د حکومت او طالبانو لړخه په تازه صورتحال خاغلې وای
تو ٹی وی چینلز والے دا خبرونه هم چلی چې شاید دا آپریشن فیصله شوې ده او دا هیپ وجه ممکن دی دا خو وی لگ رکاوٹ تے خو بہر حال منگ دوائے چې پدے کے حکومت خپل کردار ادا کول پکار دی او فوری طور دا طالبانو دا شورا سره اجلاس پر
په خبرو اترو کې لوی خندان کوم اړخ ته دی پدا اړخ غلی اویل
اصل کې ټولو نه هټ خند دی بے اعتمادی دی تو یو بل باندې اعتماد نه او حکومت طرف نه موږ ته په 9 مارچ باندې ویلې شو چې تاسو طالبانو ته زمنګ پیغام ورسوي چې دا پولیټیکل ایجنټ میران شاه په دفتر کې موږ ملاقات وکړو دا هغه جواب داو چې خدا میران شاه دا پولیټیکل ایجنټ دفتر د فوج کې واقع دی په فوج باندې زمنګ اعتماد واغی مثالونه ورکی چې په سواد کې دا طالبان او مسلم خان او مفتی بشیر او دا نور ملګری داغی وایي مذاکراتو لپاره فوج غوښتل او گرفتارې کړ نوم په قید کړي د ملکنډ ایجنسی مولوی عالم خان کرنل صاحب ګاډی ورپسې روان ته او چاوڼۍ ته ورغی ملکنډ ته او دا هغې نه د ملکنډ چاوڼۍ نه دا غلا شووت نو دا بے اعتمادی دا او دا ټولو نه غټ رکاوټ ته په یو بل باندې اعتماد نشته.
طالبان او حکومت ترمنځ په دغه خبرو اختلاف کوم اړخ ته دی؟ پروفیسر ابراهیم په دا اړه زیاتوي
اصل کې د مذاکراتو د عمل دا وخت زما خیال نه دی چې طالبانو کې څوک مخالف شته. اکثریت اوس اهمیان دي. البته د هغې خپل منځ کې په میډیا باندې جنګونو خبرونه راځي نو د هغې په وجه لږ د هغې سره هم رابطه زمنګ ګرانه شي او دغه شان د فوج او د حکومت دا هغې خپل منځ کې هم کله خبره اواره شي او کله خبره بیا ورانه شي او کله هغې په یو پیج باندې راشي او کله پیج بیا بدل شي نو دلته هم مشکلات شته او دغه شان هغلته هم مشکلات شته.
کچری حکومت د طالبان په ضد د عملیاتو فیصله کوي نو دوی به اسه موقف لري په دا اړه دوی وویل
منګا دا پرشن هم خلاف یو من خدا غواړو چې طالب ته دا سوال کوو چې په فوج حمله ما کوو فوج ته دا سوال کوو چې په طالب حمله ما کوو منګا فوج ته هم خاص کوو من طالب ته هم خاص کوو چې راځي په میز کې نو خبر اتره وکړو او په مذاکراتو مسله.
پروفیسر ابراهیم په دې مقاضیه تکړه چې جنگ یا اپریشن چرې هم د دې مسلې حل نه دی او دوی به بیا بیا هڅه کوي چې د خبرو اترو دغه عمل کامیاب کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکه
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اوریدونکو د افغانستان جلال آباد یو له هغو خارونو څخه دی چې په چې پښتو سندرغاړو پکې په لزګونو ډیرې نیولې چې په دغه خار سربیره په خبرو کابل ته د ودونو پروګرامونو لپاره بدل کیږي. تیر شپه یو شمیر ننګرهار میشتو شاعرانو له کابل او پیښور څخه راغلي او شاعرانو په ویاړ یو سندریز بندار جوړ کړل چې په جلال آباد کې زمون خبريال باز محمد عابد په دغه سندریز بندار پیښ شوی او دا یو رپورت چې په یو نغمه پیلېږي یې ور باندې چمتو کړی دی.
د موسیقۍ دا نغمه د جلال آباد خار له یوې ډیرې نه راوځي چرته چې ننګرهار میشتو شاعرانو له کابل او پیښور څخه ننګرهار ته د راغلو شاعرانو په ویاړ تیره شپه سندریز بندار جوړ کړی و. په دې سندریز بندار کې ځوان سندرغاړي سادالله د معاصرې پښتو شاعرۍ د وتلو شاعرانو شعرونه د موسیقۍ په پردو سپاره کړل او د اهلي ذوق تنده یې خړوبه کړله. سادالله مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ودونو له پروګرامونو څخه د مینوالو پیرزوینې او د یارانو له محفلونو نه داد لزانه سره وړي. نوموړی وایي
د بدمرغۍ د مخې سیطرافونه په موږ باندې بند شو. په ښار کې بس دغه ودونه پروګرامونه هوټل کې دې ته ځو او بیا د ودونو نه چې راځو موږ د مزدورۍ په لحاظ باندې هغه سیروړم پیدا کړي بس ورته په خوشحالۍ سره راځو او دلته چې راځو موږ ته مینه او خلوص میلاویږي موږ ته داد میلاویږي چې هغه موږ ته تر ډېره پورې غټه لویه سرمایه ده.
په د لاهور چې د نورو ننګرهار میشتو شاعرانو په ملتیا یې دغه سندریز بندر جوړ کړی و. وایي چې د یارانو له ناستې او موسیقۍ یې تلپاتې خوندونه واخیستل.
زه د بلګري کابل ته راغلی یم، زه د پېښور ته راغلی یم، کودړ ته راغلی یم، جلال آباد بلګري یم. زموږ دپاره ښه تفریح دا وه چې کابل بلګري وباده کړل او دلته موسیقۍ پروګرام و. د وسید استاد ډېره ښه موسیقي وکړله، ډېر خوند مو د شپې نه واخیست، د پسرلي شپه وه، د موسیقۍ شپه وه، د خوندونو شپه.
ځوان شاعر او لیکوال طاهر ځلان چې د ملګرو په ملتیا ننګرهار ته راغلی و، وایي چې د پسردنیو د وږمو له وروستیو شیبو او د یارانو سندریز بنډار یې ستړیا دمه کړله.
کله چې په میاشت یو نیمه میاشت دوه میاشتو کې ننګرهار ته راځو، نو یوه هیله م ځان سره راوړي چې دلته دوستانو سره کینو او یو څه ارامتیا او د سکون احساس وکړو. استاد سیدالله ډېر ښایسته موسیقي موږ دلته وغږوله او بهترین کلمونه یې د خوښه شاعرانو استاد شاعرانو هغه راواورول. هغه ستړتیا چې کومه مونږه درلودله هغه زمونږ د ذهن نه لرې شوه.
په دغه سندریز بندر کې څو تنه ځوان شاعران چې په مشاعرو کې په خواږه ترنم شعرونه وایي، خپل آوازونه یې د موسیقۍ له پردو سره وازمایل. یو تن د خپل نوم نه ښودلو په شرط په دغه سندریز شونډې پرانستې. دولو ده چې جلال آباد یو له هغو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په لسګونو سندرغاړو پکې ډېرې پرانستې، چې له همدغه ځایه په جلال آباد سربیره پېښور او کابل ته د ودونو او میپلونو لپاره دعوت کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ګرانو مینهوالو قدرمنو، زه ثمرګل یم. د مشال راډیو خپرونه همیشه اورم او ډیره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شي.
اوریدونکو، د خپرونې وروستۍ شیبو ته راغلي یو د اسرا عالم ممننا د خبرونو لنډی سورو.
نن غرمه د پېښور له پردباغ سره نږدې د چارواکو په خبره په ځانمرګي برید کې لږ تلږه څلور کسان وژل شوي او ته نور ژوبل دي. د ژغورنې ادارې پېښور ریسکیو 112 ویاند بلال فیضي د پېښې په اړه مشال لوته وویل. د برید کوونکي هدف په شاهي باغ میدان کې د خاصدارو ملیشه ځواکونو چارواکي وو. په دغه میدان کې د خبر ایجنسۍ تیرا میدان ته د ستنېدونکو کډوالو رجسټریشن روان وو. په پاکستان کې طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسور ابراهیم نن په سوات کې یوه خبري غونډه ته ویلي دي چې دا وخت د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو عمل ودرېدلې. دغه په خبره په دې لړ کې یو شمېر خوندونه دی، دوی هڅه کوي چې د خبرو اترو عمل یو ځل بیا شروع کړي. نوموړي دا هم ویلي دي چې په پاکستاني رسنیو کې داسې خبرونه دي چې حکومت د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو شروع کولو پریکړه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ایران په دو ورځني سفر نن تهران ته رسیدلی. د پاکستان د بنو چارو دفتر لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي دي وزیر اعظم به د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره په دوه اړخیزه چارو سربیره د اقتصادي اړیکو په لا نورو پیاوړي کولو هم خبرې اترې کوي. د پاکستان وزیر اعظم پر داسې وخت د ایران په سفر د چې په دې وروستیو کې د جشولدل وسلوالی ډلې لخوا د ایراني پولیس ساتونکو پر نیونې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی. د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر وایي په هیواد کې د نن ورځې د مظاهرو مقصد د ملک مسلې حلول نه دي، بلکې ځینې سیاسي ګوندونه ځوانان بلارې کول غواړي. نن د دې هیواد د ریلوې وفاقي وزیر خواجه صد رفیق د خبرو سره هغې له پاکستاني رسنیو سره کړي چې نن د تحریک انصاف پاکستاني او پاکستان عوامي تحریک او جماعت اسلامي لخوا د ملک په مختلفو برخو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان شوی. د افغانستان ولسمشر احمد کرزی د کندهار ولایت د دامان په ولسوالۍ کې نن هغه ځانمرګي برید په کلکه غندلې چې پکې 15 کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. او د یوکران په مشرقي برخه کې دوه کسان چې ځان چارواکي ګڼي د دې هیواد په دوه ولایتونو کې په خپله مرزي ریفرندم ترسره کوي. دوی دعوه کوي چې یو شمېر کسان رایه اچونې ته راوتي دي. روسي پلو او بلتون غوښتون کې په لوهانس او ډونیک سیمو کې ریفرندم ترسره کوي.
اوریدونکو، د خبرونو ولدی لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا ریډیو خبرونه ووري. او ما هارون بچا، اسرا عالم مومند او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د لوی الله پامان.